رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه ناشه باشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو د دومی خبری پښتو خپرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د طالبانو سره ابرومندانه مذاکرات غواړي. د پاکستان په ډیرا اسماعیل خان کې یوې مېرمنې د ځان پورې تړلې چاودونکي مواد د یو روغتون مخې ته چولی دي و کسان یې وژلي دي. او د ایران د سیستان بلوچستان پولاد کې د ایران د انقلابي ګارد دوه غړي وژل شوي.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د افغانستان د پوهنې وزارت په دولتي او سیاسي غونډو کې د ښوونځیو د زده کوونکو ګډون منع کړی.
زده کوونکو ګډون د دې لامل کېږي چې هغوی له خپلو درسونو څخه پاتې شي او دغه راز زده کوونکو له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کېږي.
د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو کاري اعتصاب کړی.
لیکن موږ نه پوهېږو چې په خوست کې یو بل رئیس جمهور دی که څنګه.
پاکستان په قبایلي سیمو کې د ایالتي انتخاباتو په اړه هم راپور لرو، خو اول د دې ساعت پوره خبرونه درته زیبا خدم او اشق الله رحیم زوی وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د طالبانو سره د تسلیمۍ سند نه، بلکې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره ابرومندانه مذاکرات غواړي. ښاغلی غنی وویل دوی باید ومني چې د سولې دپاره د ټینګ عزم لرونکو افغانانو سره مخ دي.
اما خشونت رای ایجاد
تاوتریخوالی د یو بل د منلو لار نه ده. په کوم دلیل؟ کله چې مذاکرات څو ورځې یا څو اونۍ وروسته پیلیږي، نو بیا ولې بېګناه افراد که په ما حمله کوي حق لري؟
جمهور رئیس غنی په داسې وخت کې یو ځل بیا په طالبانو د مخامخ مذاکراتو غږ وکړ چې په دې تیرو څو ورځو کې د سولې د خبرو په ګرمېدو په افغانستان کې حملې زیاتې شوې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د پوځ دا څرګندونه چې د افغانستان سره په پوله د اغزن سیم غزولو امنیتي وضعیت ښه کړی دی او په تروریستي پیښو کې کمی راوستی دی ردوي او وایي یوازې د پاکستان صادقانه اقدامات د دهشتګرو ډلو فعالیتونه ختمولی شي، نه د اغزن سیم غزول. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق فواد امان د امریکا غږ ته ویلي، نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده چې که د دهشتګرۍ په ضد کلک ګامونه وانخیستل شي، که د پاکستان له لوري وي او که د نورو هیوادونو له لوري، موږ د کومې نتیجې تمه نه شو کولی.
د کابل استیناف محکمې د شپږکلنې محسا اختطاف کوونکی او وژونکی هر یوې په دېرش کلونو تنفیذي بند محکوم کړ. د کابل ابتدایي محکمې هم تر دې مخکې د سجاد آغا او روح الله په نامه کسانو ته د دېرش کلونو بند سزا اورولې وه او د استیناف محکمې نن تایید کړله.
د افغانستان اقتصادي وضع له ستونزو سره مخ ده. نړیوال بانک په 2013 کال کې د افغانستان سستې اقتصادي ودې ته په اشاره ویلي دي چې د دغه هیواد اقتصادي وده له یو لړ مشکلاتو سره مخ ده. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق له دې بانک یو تازه راپورټ ښیي چې تیر کال د افغانستان اقتصاد 2% وده کړې ده. دا وده د جنوبي اسیا د هیوادونو په سطحه تر ټولو ټیټه اقتصادي وده ده او دا وده په دغه هیواد کې د فقر د سطحې په تناسب بالکل کافی نه ده.
د امریکا د پاوز د ځنګړو ځواکونو یو اسکر په افغانستان کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې د ځنګړو ځواکونو د خورزابت جیمز راین نومیده او پرون د شنبې په ورځ د دښمن سره په جګړه کې وژل شوی، خو دا یې نه دی ویلي چې د افغانستان په کوم ځای کې وژل شوی. په دې سره د امریکایي اسکرو شمیر چې سږ کال په افغانستان کې وژل شوی دی 11 ته ورسېده. خورزابت راین 40 کلن و او په پاوز کې د خدمت له وجې ډېر میډالونه هم ګټلي ول. هغه په عراق او افغانستان کې څو ځله ماموریت کړی و. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کړې ده چې د امریکایي عسکر هغوی وژلی دی، خو تر اوسه د هغه دا ادعا ثابته شوې نه ده. د 2001 کال را په دې خوا 2430 امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. امریکا اوس په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري.
د افغانستان ولسی جرګې ویلي دی احتمال لري چې د دې جرګې د اوړي رخصتي دوه هفته وزنډیږي. سره له دې چې د قانون له مخې د افغانستان ملي شورا د اسد په لومړۍ نیټه د اوړي رخصتي کوي، خو د ولسی جرګې اداري هیئت یو شمېر نور غړو ویلي احتمال لري چې دوی خپل رخصتي دوه هفته وروسته واخلي. دغه تصمیم د کال په منځ کې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله نیول شوی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان په ډیرا اسماعیل خان کې یوې مېرمنې د ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد د یو روغتون مخې ته چولی دي. څلور پولیس او درې عام خلک وژلي دي. پاکستاني طالبانو ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوړی.
په ډیرا اسماعیل خان کې د پولیسو مشر سلیم رضا خان وایي چې د دې ځانمرګي برید نه وړاندې وسلوالو چې په موټر سایکل سپارو د خلکو د اوسېدو په سیمه کې یې په پولیسو ډزې وکړلې او دوه تنه یې ځای پر ځای ووژل. دا پولیسو دغه مشر وایي کله چې د همدې پیښې زخمیان روغتون ته انتقال کیدل، یوې مېرمنې د روغتون په دروازه کې ځانمرګي برید وکړ، څلور پولیس او درې عام خلک یې ووژل. په پیښه کې اته پولیس زخمي شوي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی. د عدلي طبي او سیمه ییز کارپوه عنایت الله ای پی خبري اژانس ته وویل چې په ځانمرګي برید کې د اوو کیلوګرامو چاودېدونکو موادو، بیخونو او ساچمونه کار اخیستل شوی. پاکستانی طالبانو یې ادعا کړې چې برید هغوی کړی، خو دا یې نه ده منلې چې آیا دا برید مېرمنې کړی که نه.
بل خبر دی چې په کشمیر کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی دی. پاکستان ویلی دی هندی عسکرو بر نه حق ډزې کړې دي او یو پاکستانی عسکر وژلې، څلور ملکی کسان زخمی کړي دي. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوی هندی عسکرو اول ډزې پیل کړې او پاکستانی پوځیانو هم ځوابي ډزې کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې ډزو کې دوه جنکۍ او یو میرمن ټپي شوی. هند تر اوسه د پاکستان د دې ادعا په حق تبصره نه ده کړې.
د ایران د سیستان بلوچستان په ولایت کې د ایران د انقلابی ګارد په غړو وسلوال برید شوی. د ایران دولتي تلویزیون وایي په برید کې د ایران د انقلابی ګارد دوه غړي وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. برید د پاکستان سرحد سره نږدې شوی دی. ای بی خبري اژانس د ایران د دولتي تلویزیون په حواله ویلي دي چې برید ترګور کړی دی، خو دای نه دی ویلي چې کومې ډلې.
برتانیا په دې غور کوي چې د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا د هغوی د کشتۍ د نیولو په ځواب کې څه ډول اقدام وکړي. د برتانیې د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې د خپلو همکارانو او نړیوالو ملګرو سره غږیږي چې دا معلومه کړي چې څه باید وشي. د وزارت دغه چارواکي د سکای نیوز ته ویلي دي چې د اوس لپاره زموږ د ټولو نه مهم مسؤلیت دا ده چې د نیول شوي کشتۍ جنجال حل کړو او دا یقین حاصل کړو چې د برتانیې کشتۍ په محفوظه توګه تګ راتګ وکړی شي.
په لیبیا کې د تیلو د تولیدولو تر ټولو غټ شرکت خپل فعالیت ځنډولی. د لیبیا د تیلو ملي شرکت ځکه فعالیت ځنډولی چې یو مهم پایپلاین بند شوی دی. د شرکت نه دی ویلي چې پایپلاین چا تړلی، خو وایي پایپلاین د مدیترانې په بحیره کې بند شوی. دا پایپلاین د تیلو د صفیخانې نه د زاویا بندر ته غځېدلی او د جمعې په ورځ ناوخته بند شوی. د تیلو دا شرکت په ورځ کې 290,000 بلره تیل تولیدوي چې کنټرول یې د خلیفه هفتار د ملیشو په لاس کې دی.
د امریکا د بندرنیو چارو وزیر د مکسیکو د بارنیو چارو د وزیر سره د سوداګرۍ او مهاجرت په هکله د خبرو لپاره هغه هیواد ته ورغلی دی. مایک پمپیو به د مارسیلیو ابرارت سره په داسې حال کې نن وګوري چې د هغې موافقې وخت مخ په خلاصېدو دی چې د مکسیکو په صادراتو یې ګمرکي تعرفه لرې کړې وه. مکسیکو په دې موافقې کې منلې وه چې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې به د مرکزی آسیا د هیواد د مرکزی امریکا د هیوادونو نه متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرو د تګ مخه نیسي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واورېدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته یو شمیر څېړونکي د ولسمشر محمد اشرف غني د تیرې ورځې د څرګندونو چې ګواکې په راتلونکو ورځو او یا اونیو کې د سولې خبرې پیل کیږي، نو د وسلوالو مخالفینو له لورې په بېګناه خلکو تاوتریخوالی څه معنا؟ په غبرګون کې وایي چې طالبان په موازي ډول جګړې او د سولې خبرو ته دوام ورکوي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ وویل چې له طالبانو یې د تسلیمۍ لیک نه دی غوښتی، بلکې طالبان یې مذاکرې ته بللی دي. ولسمشر غنی چې په ارکی وی غونډې ته وینا کوله وویل چې وژنې بنسټونه له منځه وړي. هغه وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل چې ولې دا بریدونه کیږي او د څه لپاره.
اما خشونت رای ایجاد
تاوتریخوالی د یو بل د منلو لار نه ده. په کوم دلیل کله چې مذاکرات څو ورځې یا څو اونۍ وروسته پیلیږي نو بیا ولې بېګناه افراد که په ما حمله کوي حق لري؟
دا ولسمشر غنی د دې خبرو په غبرګون کې یو شمېر سیاسي څېړونکي بیا وایي چې طالبان د سولې د خبرو تر څنګ جنګ هم ورسره موازي په مخ وړي. سید خالد سادات وایي د طالبانو نظامي کمیسون په جګړې مطلق باور لري.
دا به دومره چې د طالبانو په لیکو کې یو خصوصا نظامی قمندانانو کې داسې خلک شته چې هغوی د افغانستان د سولې مذاکراتو لړۍ سره هغوی موافقه نه دي، بالاخره خپلې جګړې بنا کېده لري. دویمه خبره دا ده، تاسو وګورئ چې طالبان په سوله کې او جګړه کې دواړو کې خپل امتیازات ګوري. که د سولې خبرې څومره مخته ځي دوی په هماغه اندازه باندې جګړه کوي که تر څو په دواړو اړخونو کې امتیاز ترلاسه کاندي.
ځینې پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې جګړه دواړو لورو زیاته توده کړې ده.
سولی په وخت کې باید په جنگ کې نرمی راشي، جنگ یو اندازه آرام سی وو چې سولی ته خلک فارغ شي.
بل لور ته د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې د یو بل ماموریت ته پیلول لپاره تیاری نیسي په دې هیله چې پرمختګ وکړي. اجرایه ریاست بیا وایي چې د زلمی خلیزاد د سولې د هڅو تر شا دي.
د افغانستان د سولې په اړه د ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد هڅې اغیزمنې او مهمې دي. نوی هوډی هم د یا نوی پروګرام هم د هماغو هڅو پایله ده چې دی د افغانستان د سولې لپاره پرې معمور شوی دی. تمه مو دا ده چې دا هڅې لومړی په افغانستان کې د رسمي مذاکراتو د پیل د یو اوربان د تامین او بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات ته د رسیدو پیله مشي.
که څه هم ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې د مذاکرې د پیل خبره کوي، خو بل لور ته ځینې په دې باوري دي چې ښایي دا مذاکره هماغه د زلمی خلیلزاد وي، نه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان ټاکنیز کمیسیونونو چارواکي وایي د تیرو ټاکنو بهیر ته په کتنې ټاکنو کې ټول ستونزې پیژندل شوي او دا دواړه کمیسیونونه به د تلې په شپږمه خلکو ته په ټاکنو کې د پراخه ګډون امکانات برابر کړي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست ټاکنو ته نهه شپېته ورځې پاتې، په افغانستان کې ټاکنې تر ډېره د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د هیلو زیاتېدو له امله تر سیوري لاندې راغلي دي. د سولې د خبرو د بهیر او ټاکنو د بهیر په اړه د افغان حکومت د مشرانو لخوا په پرلهپسې ډول په جلا جلا ډول د دواړو پروسو د تعقیبولو په باب خلکو ته ډاډ ورکړل شوی، خو لا هم په دغه هېواد کې د ټاکنو د چمتووالي په برخه کې لږ اقدامات تر سترګو کېږي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم وایي چې سوله افغانانو غوښتنه ده او د ټاکنو کول د افغانانو سیاسي راتلونکي ټاکي. د دغه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې ټاکنې دغه کمیسیون ته لومړیتوب لري.
سوله هم د افغانستان یاز دی، اما ټاکنې په اولویت او په لومړیتوب کې قرار لري. که ښې ټاکنې موږ ولرو او د افغانستان د خلکو د اعتبار وړ ولسمشر چې افغانستان ته راځي، په هر حالت کې انشاءالله صلح کیږي. د نوي رئیس جمهور تر قیادت لاندې چې هر څوک د افغانستان خلک ټاکي.
که سم د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپل جلا جلا قانوني دندې پر مخ وړي، خو د دغو دواړو کمیسیونونو رئیسانی وایي چې د ټاکنو په برخه کې د دغو کمیسیونونو مسؤلیت یو ډول دی. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس میرمن زهره بیان شینواری وایي چې د دواړو کمیسیونونو کار د ټاکنو بهیر بشپړی.
ټاکنیز کمیسیونونه د 1990 لمریز کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې په همغږۍ کار کوي او د ټاکنیز عدالت د پلي کېدو په برخه کې هڅې کوي.
خود سولی او د ټاکنو په مسله د افغانستان په مشرانو جرګه کې یو شمېر سناتورانو نن د ټاکنو پر ځای سولې ته د لومړیتوب ورکولو ملاتړ وکړ. سناتور عبداللطیف نهضت یې وویل چې د ټاکنو شفافیت په اړه هم اندېښنې شته دي.
که انتخابات هم وشي په دغه سمخته او په دغه شرایطو کې هغه به شفاف نه وي، هغه به ملت ته د منلو وړ نه وي. زما نظر دا چې زیات ترکیز باید سولې ته وشي.
د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان ادعا کوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دولتي امکانات څخه ځانونو ته ټاکنیز کمپاینونه کوي. خو د ملي یووالي د حکومت دغه دواړه مشران دا تورونه ردوي. د حکومت له امکاناتو د جمهور رئیس او اجرایي رئیس لخوا د کار د نه اخیستلو او په ټاکنو کې د حکومتي مامورینو د بېطرفه پاتې کېدو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی له وړاندې فرمانونه صادر کړي دي. په دې برخه کې نن د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو او ښه حکومتوالۍ خپلواکې ادارې هم په یوې اعلامې کې ویلي چې هیڅ والي ولسوال او ښاروال په ټاکنیزو چارو کې مداخلې حق نه لري. په دغه اعلامې کې ویل شوي چې د سیمه ییزو ارګانونو د عمومي رئیس د امرې په اساس والیانو ولسوالانو ته دنده سپارل شوې ده چې د ټاکنو په اړه د خلکو د پوهاوي په ټاکنو کې د خلکو د برخې د اخیستنې په برخه کې د هغوی په هڅولو او ټاکنیزو دفترونو او پروسو د امنیت په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یوه کمیټه ټاکلې چې د ولایتونو په کچه به ټولې چارې له نږدې څاري او د ستونزو او ننګونو د پیښېدو پر مهال به د خپلې ادارې رهبرۍ ته خبر ورکړي. د افغانستان د جمهور ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولاړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت د عمران خان او جمهور رئیس ټرمپ د غونډنه څه تمه لري؟ په دې برخه کې زیبا خادم د نړیوالو چارو د کارپو سره مرکه کړي.
محترم خالد ساده صاحب، د افغانستان حکومت د عمران خان او د ټرمپ د دې غونډې نه څه تمه توقع لري چې ټرمپ د پاکستان نه څه ډول همکاري غواړي د افغانستان په مسله کې؟
افغان حکومت په دې نظر باندې چې امریکایان پر پاکستان فشار راوړي تر څو طالبان په لومړي قدم کې د افغانستان د حکومت سره خبرو ته چمتو کړي او د منځنۍ مذاکراتو د لړۍ د پیلولو لپاره د پاکستان باندې یو فشار واري چې دغه فشار یا په نظامي برخه کې خصوصا هغه مرسته چې پاکستان ته امریکایان ورکولي د هغې په اړه خبرې وشي. که چېرته پاکستان د امریکا فشار نه مني، بنان امریکایان ممکن نور اقتصادي بندیز او خصوصا نظامي مرستې تل اخر په دې کې پر پاکستان فشار واچوي. دویمه خبر د افغان حکومت توقع او تمه دا ده چې دلته د امریکا د فشار پر اساس باندې پاکستان باید طالبان دې ته اماده کړي څو د اوربند په اړه باندې سلا مشورې سره وکړي او بالاخره یو دایمي اوربند یا په اوږد مهال کې داسې اوربند رامنځته شي چې د سولې او مذاکراتو لړۍ کامیابه شي. د دې دوو نقطو لپاره افغان حکومت خوشبین دی او کوښښ دا روان دی تر څو پاکستان د امریکا د واقعي فشار لاندې راشي او هغه فشار چې د افغانستان د خلکو توقع ده او د افغانستان د حکومت توقع ده.
مخکې د مخکې دغه د رهبرانو غونډې چې کیږي یو څه نښې او علامې څرګندېږي او هر حکومي څه اقدامات کوي چې یعنی خبرو ته زمینه مساعده شي. فکر کوي چې د ټرمپ سره د عمران خان خبرو ته یعنی زمینه مساعده شوې ده د پاکستان له لورې؟ داسې کومه علامه ښودل شوې ده چې پاکستان وښيي چې موږ حاضر یو د زړه له کومې همکاري کوو؟
زه فکر کوم چې پاکستان تر اوسه پورې هغه څه چې باید امکاني کړی و نه دی کړی، ځکه دلته پاکستان اوس هم په لوبه کې خیل دی. د طالبان حمایه کوي، د جګړې په اړه کې له بده مرغه چې بد کردار ادا کوي، منفي سولې لپاره مثبت کردار نه ادا کوي. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې پاکستان اوس اماده شوی. له دې مخکې داسې یو څه نه دي کړي چې هغه باندې د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت او په کل کې نړیواله ټولنه او من دې شاهدان اوسېږو چې افغانستان کې د سولې پر اساس کې پاکستان غوښ اقدامات کړي وسی.
دا د دهشتګرو ډلو او د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره او د دهشتګرو ډلو د ځپلو لپاره چې امریکا غواړي د پاکستان په دې برخه کې پوره همکاري وکړي، د افغانستان حکومت غواړي چې پوره همکاري وکړي. د لشکر طیبه د ډلې رهبر د حافظ سعید خوشی کېدل چې د کلونو کلونو رئیس د خبره روانه و او د په سر باندې انعام خودل شوی و، د عمران خان د سفر نه مخکې اغه ونیول شو، دا سمانه لري.
دا په دې معنی باندې چې پاکستان نړیوال ته وخی چې من د سولې مسلې کې خصوصا د امریکا سره او د غربي نړۍ سره په هغه تعاملاتو کې چې باید تر هغه وځل شي افراطي حلقي پاکستان داخلي کې بل شي خپل تعهد ښکار کوي، خپل ځمواري پر لاسکالو د امریکا پر وړاندې باندې ادا کوي. اما دا بسنه نه کوي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې پاکستان په دې لوبه کې دوه مخه حرکت کوي، یعنی یو طرف ته امریکایانو ته خیه او نړیوال ته خیه د حافظ سعید نیوله، بالاخره دا اوله کې خوشک بیا د تورست واچو وسی بیا ونیو او له بل لوري طالبانو سره مستقیما همکاري، طالبانو سره مستقیما ملاتړ تر اوسه پورې پاکستان په دې لوبه کې روان دی. ولې دغه د حافظ سعید نیول په ښکاره ډول دا پیغام امریکای ته ورکول غواړي تر څو پاکستان له درست امریکایان مطمئن شي، نړیوال ټولنه مطمئن شي چې پاکستان په جدي ډول د ترخیر ګروپونو ځپلو او خصوصا د افراطي حلقو پر ځپلو باندې اوس متحد دی ولاړ دی.
په عمومي ډول باندې د عمران خان او ترامپ د خبرو ته خوشبین یي د غونډې ته چې د افغانستان د مسلې په برخه کې به کافي پرمختګ وشي د دې بحران په حل کې
امریکایان چې په دې مسله کې لږیدت نه استفاده وکړي او پر پاکستان دا عملی کې چې طالبانو د حمایت او د ملاتړ څخه خلاص واخلي او همدارنګه طالبان نوربند ته آماده کړي بیا خوشبین په دې حالت کې هم چې امریکایان د طالبانو د پاکستان سره قاطی عملونه کوي او د خپل ګټو په نظر کې نیولو سره د افغانستان سولې مسلې سره سطحي عمل کوي بیا نو زه فکر کوم چې د بتر ترلاسه کیږي ممکن د طالبانو د پروژې یا د طالبانو د اوسنۍ حالت د منځول لپاره په امریکایان د پاکستان سره تعامل کې دا د خورا خطرناک حالت دی یعنی که چیرته د خبرې د طالبانو پر سر د افغانستان د سولې مسلې پر سر د امریکا او د پاکستان ترمنځ رواني وو چې په دې کې د افغانستان خلک شریک نشي همدارنګه د افغانستان خلکو سره معلومات شریک نشي او حکومت په دې کې یو فعال دولت په حیث باندې کردار ادا نه کړي زه بیا باور لرم چې دې کې ممکن طالبان بیا په پرتی ډول شي د جګړې د کمښت لپاره هیڅ تدبیر ورکول کیږي بیا د خوشبنی حالت د فکر کوم یو اشتباه
ډیره مننه تاسو نه کور دی ودان په مخه
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د پاکستان په تاریخ کې په اړوند ویزل په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تازه شامل کړل شو وو قبایلی زول دننه د ایالتي شورا یعنی صوبایي اسامبلی د 1400 د لپاره ټاکنه وشوه په غیر رسمي نتایجو کې وو څوکۍ آزادو کاندیدانو او 15 پکې واکمن ګوند تحریک انصاف ګټلې دي پاکلی پاموکي رپورټ
د پاکستان د ټول ټاکنو کمیسیون لا د انتخاباتو غوښته نتیجه نه اعلان کړي خو په رسنیو کې چې کوم معلومات خپاره شوې دي د غلمخې جمعیت العلماء اسلام مخ کې دی او جماعت اسلامی او عوامي نېشنل ګوند یو ای وڅوکي ګټلې ده یو ځای اوسیدونکو وای
زمانه ما مهرب افریدی دا یقینا د سوشل میډیا چکم دی هغه ډیر زیات اهم کردار په دې الیکشن کې ټول امیدوارانو چکم دی هغه خپل ټیمونه جوړ کړي وو هر یو ټیم به چکم دی خپل څومره اکټیویټیز به کول هغه په فیسبوک واتس اپ څومره غو باندې به شیر کول او خپل یو قسم لا کمپین به چلولو
د غټول رائے د شنبه او یکشن به فورز د پاکستان د بیلابلو رسنیو لخوا اعلان شوې دي خود ټول ټاکنو کمیسیون یې لا پر رسمي توګه اعلان نه دی کړی یو ځای اوسیدونکو وای
زمونږ پسې موبایل نتورک بند کړی دی کنه او په مونږ پسې ارځ بجلی بند کړی دی کنه دغه مقصد دا چې دا کا سلیکټډ الیکشن دی کنه مونږ په دې باندې خبرې دا سلیکټ کړی دی کنه زمونږ چې کوم توي خل دی او زرملند کنه په دا کې سلیکټ کړی دی کنه ارځ کړی دی کمپین چې ورته چلاوه دی هغه پتشتہ زمونږ ایجنټ چې کوم دی فیمل هغه یو واپس کړی دی کنه زمونږ په هر څک پولینګ سټیشن باندې کوم دی خاندي چور دی کنه مونږ پولینګ سټیشن خراب کړی دی دا چا لپاره د دغ لپاره چې سلیکټډ الیکشن دی کنه
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د وړاندې نه واضح کړي و چې د پاوز کار به یوازې د رڼو ټاکنو په تر سره کولو کې مرسته کول او د امنیت نیول وي
د میډیا نمائندګانو ته ډېر زیات مشکلات راپیخو باقاعده توګه باندې چې موږ کوم پولینګ سټیشن لاړو ډېر وخت د چیکینګ نه بعد زموږ ته د دننه تلو اجازه ملاو شو هغه هم د الیکشن کمیشن چې کوم پریزایډینګ افسران کوم عمله کینولې وه هغه طرف نه موږ ته یاد ملاو شو خو چې کوم د سکیورټي فورسز والا په سټیشن باندې موجود وو هغه موږ سره هیڅ قسم تعاون نه کوله هیڅ قسم زموږ اکسس نه را کوله هغه چې موږ ته دا اډر شوه دی چې کوم کسان میډیا نمائندګان دي هغه د پولینګ سټیشن ته دننه مه پرېږده که د پولینګ سټیشن نه بهر وي نو هغه د کوریج اجازه ته لور کړی نو اوور آل میډیا ته د اکسس کې ډېر مشکلاتو خو الیکشن کمیشن لخوا پورا سہولت ورکړه شو
د خیبر د قبایلی سیمې څخه د پاکستان د تحریک انصاف د خامی اسامبلی غړي اقبال افریدی امریکا غږ دی ور اډیو ته ویلي ټولو قبایلی سیمو کې رڼې ټول ټاکنه وشوه پوز په کې هیڅ مداخله ونه کړه او هر څوک چې د رائے مرکزونو ته ورتلل د خپل خوخي کاندي ته به رائے ورکوله غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
ملګر ملتونو ویل دي چې په سوریه کې بشري وضعیت په دوامداره توګه مخ په خرابېدو دی لا جنیو نه د امریکا غږ د خبريالي لیسا شلاین د رپورت خلاصه ل سید سلیمان شان اوري
ملګری ملتونو وای په داسې حال کې چې په سوریه کې بشري وضعیت خراب شوه د ملکیانو د ژوند د ژغورلو په اړه دوی اندېښمن دي ځکه چې ډېر خلک د خوراکي موادو او هغو بنیادي شیانو د نشوالي په وجه مري چې د یو انسان د ژوند د بقا لپاره لازمي دي په ملیونونو خلک له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نجات رشدی وای چې د بیکوره شوو خلکو بشري وضعیت او د ژوند شرایط په دوامداره توګه ورځ په ورځ له بده بدتر کیږي. نوموړي وویل چې څه د پاسه 1.5 میلیونه خلک دا وخت عجل بشري مرستو ته محتاج دي، چې د دې جملې نه 5 میلیونه خلک په جګړو کې ګیر شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، خو تر اوسه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده رسیدلې. په جینیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د دفتر وی وایندې میرمن جینیفر ویل چې د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلیب کې د سوریې د رژیم د قواو او د رژیم د مخالفانو ترمنځ د وروستیو جګړو په نتیجه کې لږ تر لږه 3.5 سوه کسان وژل شوي دي او له 3.25 لکه نه زیات خلک بېکوره شوي دي، چې په مجموعي ډول د 3 میلیونو خلکو ژوند په سمدستي توګه په خطر کې دی. دغه خلک د ادلیب د ولایت نه سوا بل کوم ځای نه لري چې پناه پکې واخلي.
Civilian infrastructure continues to be damaged and destroyed.
ملکی زیربناوې په جنگ کې ویجاړې شوې دي او یاد ویجاړې دوه په حالت کې دي. د ملکیانو خوندې ساتل زمنګ د پاره فعلاً د بل هر څه نه اهمیت لري. ډېر زیات خلک په جګړو کې وژل کیږي. د تروریزم په خلاف جنگ د دې معنی نه لري چې په جنگ کې شامل خواوي د نړیوال قانون لمخې د ملکیانو د خوندیتوب په باب خپل بشري مکلفیتونه رعایت نکړي او تر پښو لاندې کیږي. منګ لګیا یو په ټولو خواو باندې غا کوو چې د نړیوالو معاهدو احترام وکړي او د موجوده بد حالت د ښه کولو په خاطر باید سمدستي اقدام وکړي.
هغه زیاته کړه چې د سوریې په شمالي ختیځ کې واقع د الحل په وران ویجاړ کم کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده، 10 زره خلک په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. د دې خلکو اکثریت هغه کسان دي چې د سوریې د رژیم د قواو لخوا د دیر الزور ولایت له نیولو وروسته هلته ورغلي وو. دیر الزور په سوریه کې د داعش وروستی مهم مرکز و چې حکومتي قواو ونیو. د دې کمپونو د اوسیدونکو غوڅ اکثریت عراقي او سوریایي میرمنې او ماشومان دي او د هغو خارجي وسلوالو د کورنۍ 12 زره غړي هم ورسره ملګري دي چې د داعش د غړیتوب شک پرې کیږي. اصلي هوادونه قبلول ته زړه نه کوي. دوی دا ویره لري چې محاکمه به اسانه نه وي، خپل خلک به هم ورنه خوشی نشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوالې ادارې یونیسف او نورو خیریه مؤسساتو پر هوادونو باندې غږ کړی چې د اسلامي دولت د خارجي غړو ماشومان چې شمېر یې تقریبا 9 زره ته رسیږي او په سوریه کې په کمپونو کې پراته دي، خپلو اصلي وطنونو ته ولیږي، ځکه چې دوی حکم قصور یا ګناه نه وکړي بلکې د دې بېرحمانه جنگ قربانیان دي. په تیرو 2 هفتو کې یو شمېر ماشومان خپلو اصلي وطنونو ته ورستانه شوي دي، خو په الهول کې اوس هم په زرهاو ماشومان بې سرنوشت ته پراته دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
مهمه خبرونه لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د طالبانو سره د تسلیمي سند نه بلکې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره ابرومندانه مذاکرات غواړي. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د پوځ د څرګندونې چې د افغانستان سره په پوله د اغزن سیم غځولو امنیتي وضعیت کړی رد کړی دي. د افغانستان ولسي جرګې احتمال لري چې دغه جرګې د وړې رخصتي 2 اونۍ وځنډېږي. امریکا د پاوز د ځنګړو ځواکونو یو اسکر په افغانستان کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې د ځنګړو ځواکونو د خور ثابت جیمز راین نومیده او پرون د شنبه په ورځ د دښمن سره په جګړه کې وژل شوی. طالبانو ادعا کړې ده چې هغوی وژلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مکسیکو د بهرنیو چارو د وزیر سره د سوداګرۍ او مهاجرت په هکله د خبرو لپاره هغه هیواد ته ورغلی. برتانیا په دې غور کوي چې د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا د هغوی د کښتۍ د نیولو په ځواب کې څه ډول اقدام وکړي. په کشمیر کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی. پاکستان وایي هندي عسکرو برنا قډه جګړې دي او یو پاکستانی عسکر یې وژلی او 4 ملکیانه ټپي کړې دي. د پاکستان په ډیر اسماعیل خان کې یو میرمنې د ځان پورې تړلې چاودیدونکې مواد د یو روغتون مخې ته چولې، 4 پولیس او 3 عام خلګي وژلې دي. پاکستانی طالبانو ادعا کړې ده چې بریت هغوی کړی. د ایران د سیستان بلوچستان په ولایت کې د ایران د انقلابي ګارد په غړو وسلوال بریت شوی او په لیبیا کې د تیلو د تولیدولو تر ټولو غټ شرکت خپل فعالیت ځنډولی. د لیبیا د تیلو ملي شرکت ځکه فعالیت ځنډولی چې یو مهم پایپلاین بند شوی دی. د شرکت نه دی ویلي چې پایپلاین چا تړلی، خو وایي چې پایپلاین د مدیترانې په بحیره کې بند شوی.
درنو اوریدونکو، دوه منیم ساعت خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده.
د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. مننه چې تر دې شیبې ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مو اورېدې. تر بیا خدای مل شي.